خوشحال ریډیو ته یو واری بیا په خیر راغلی. په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې دي. ملیحا امیرزاده مو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې به د سیمې او نړۍ په اړه بیلابیل رپورټونه واورئ. د دې سره سره هفته وار پروګرام زما کور زما کلی هم لرو. خو تر ټولو اول به د دې سات تازه خبرونو ته ورشو چې زموږ همکار پامیر ساحل ستاسو لپاره راوړي دي.
لومړی د مشال رادیو خبری سرټکی پر شمالي وزیرستان د بي پيلوټ الوتکو په بریټ کې دوا مشکوکور پکې وژل شوې دي. په سند کې د بارانونو او د هيزې لکبل ویش کسان وژل شوې او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي هوا دې وس هم قوي او باثباته ده. بشپړ خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي ناشنا سره بي پيلوټ امریکایي الوتکو پر شمالي وزیرستان بریټ کړی دی. په دې بریټ کې دوه مشکوک اورپا کې وژل شوی دی. د شمالي وزیرستان په مرکز میرامشاه کې یو حکومتي چارواکي د نوم نه خودو په اړه ویلي بي پيلوټ الوتکو تیر ورځ د میرالي په خیسوره کې یو موټر سایکل په نخښه کړ او دوه وسلوالې په ټک ووژل. د بي پيلوټ الوتکو بریټ پر داسې مهال شوی دی چې پر امریکا د سپتمبر د 11 د بریډونو لس کالونه پوره شول. د پاکستان په سند صوبې کې په سانګړ او عمرکوټ خارونو کې د تیر ورځې د بارانونو په اوبو کې د ډوبېدو د برښنا د کرنټ او د قیو د ستونو د ناروغۍ له کبله ویش کسان وژل شوي دي. لسیمې د مشال راډیو خبریال وایي په وژل شویو کې زیاتره ماشومان دي. د صوبې حکومت بیا په بدین کې خلکو ته ویلي چې د نور سیلاب د ویرې له کبله دې محفوظ ځایونو ته لاړ شي او کورونه دې پرېږدي. هلته ملګرو ملتونو په ځپل شویو سیمو کې د مرستې کارونه پیل کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي د سپتمبر د 11 تر بریدونو وروسته لسیزې ښودلې چې هیواد یې ویرې ته نه دی تسلیم شوی او اوس هم قوي او باثباته دی. په واشنگټن کې د القاعده د دې بریدونو د یادغونډو پای ته پرسولو اوباما تیر ماښام وویل نوي نسلونه به له دې خبر شي چې امریکا له ډېرو ننګونو بریالۍ وتلې ده. د وای هغوی به خبر شي چې هیڅ شاید رښتونی امریکا اراده نشي ماتولی. هغوی په یاد ساتي چې موږ پر غلامۍ او کورنۍ جګړې برلاسي شو. موږ ډوډۍ ته په قطار کې د ودرېدو پر حالات او فارشیزم، اقتصادي بحران، بلوو او کمیونیزم او هو پر ترهګرۍ هم برلاسي شوي. هغوی ته به یادګیره نه وي چې موږ بشپړ نه یو خو زموږ ډیموکراسي پایدار ده. اوباما تیر ورځ د نیویارک، پنسلوینیا او د دفاع وزارت هغه ځایونه ولیدل چې ورباندې د 2001 زیږیز کال د سپتمبر په 11 بریدونه شوي ول. د نیویارک د سوداګرۍ د نړیوال مرکز په ودانۍ د دې ورځې په برید کې شاوخوا 3000 کسان وژل شوي ول. د یو تازه خبر تر مخې په کینیایي پلازمینې نیروبي کې پولیس وایي د پټرولو له یوه پایپ لاین د تیلو تر تویدو وروسته د اور اخیستی دی او په کې لسلو زیات کسان سوځېدلي دي. پولیس وایي پیښه د ښار د غریبو خلکو په سیمه کې شوې ده. د پولیسو په وینا د خلکو لوی شمیر د تیلو د جمع کولو لپاره ورغلی و چې چاودنه وشوه او تیلو اور واخیست. دا تر اوسه نه ده معلومه چې د چاودنې لامل څه و. د برېټانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون مسکو ته تللی دی. دا په 5 کالونو کې د برېټانیې د وزیر اعظم روسیې ته لومړی سفر دی. د سفر موخه د دواړو هیوادونو سیاسي او اقتصادي اړیکې بیا تازه کول دي چې په 2006 کال کې د کرملن د یو نقاد الکساندر لیتوینینکو تر وژنې وروسته زیانمن شوي ول. د مسکو په پوهنتون کې د وینا پر مهال کیمرون ویل د دواړو هیوادونو اړیکې په دې وروستۍ کې ساړه ول.
دا وایي هو یقینا زه دا منم چې د برېټانیا او روسیې اړیکې تر څه وخته مشکل ول او دا چې موږ باید په هغو ځایونو کې هم سپین وسو چې ورباندې سلا نه یو. له کیمرون سره د هیواد د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ او کاروباري مشران هم د سفر ملګري دي. په دې کې د برټش پټرولیم او د رایل ډچ شیل د شرکتونو مشران هم شامل دي. په لیبیا کې د نوو چارواکو ملاتړي جنګیالي په بنیولید ښار کې د جګړې پر مهال له خنډ سره مخامخ کاری. دا له هغو ښارونو یو دی چې لا هم د لرې کړل شوي مشر معمر قذافي د وفادارانو تر واک لاندې دی. د لیبیا قابي عبوري شورا ویلي تر هغې به دا اعلان ونه کړي چې هیواد آزاد دی چې د قذافي د وفادارو په لاس کې پاتې ښارونه یې نوي نیولي. تیره ورځ په ترابلس کې د خبرو پر مهال د عبوري شورا مرستال مشر محمود جبریل وویل پلان لري چې په لسو ورځو کې د ټولو خواوو په ګډون لنډمهاله حکومت اعلان کړي.
هذه المشاورات تشمل
د وای لټولو سیمو په غرب او شرق کې لټولو خارونو او بوري حکومت او په جنوبي کې جنوب کې لټولو سیمو ان هغه خارونه چې محاصره دي سره په خبرو کې به دا ټول د نوي حکومت برخه وي. دا یو بل خبر تر مخې د قذافی زوی سادی قذافی گاونډي نیجر ته تللې ده. نوموړی د فوټبال لوبغاړی و او په 2004 زیږیز کال کې له پاوځ سره ګډ شو. د معمر قذافی په اړه تر اوسه اطلاع نشته چې چیرې دی. او امریکا په شام کې د دې هیواد د بشري حقونو د یو فعال وژنه غندلې ده. په یو لیکل شوي بیان کې د بهرنیو چارو وزارت ویلي واشنگتن په سختو ټکو کې د شام د بشري حقونو د فعال غیاث متر وژنه غندي چې د امنیتي ځواکونو په ولکه کې وو. د بشري حقونو د څار د ادارې له وینا سره سم متر چې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم پر ضد د احتجاجونو په جوړولو کې لاس درلود تر وهلو ټکولو او ځورونې وروسته په بند کې مړ شوی دی. له دې سره د مشال خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. په دې خبرونه کې به دا ریپورتونه واورئ. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د ایران په دی ورځنی سرکاري دوره دی. د دې دورې په اړه د بارني او چارو کارپو بیرستر زاهد سعید وایي
اوس کوشش دا دی چې دا خو امریکنان بزی افغانستان نه دی کی انډرسټینډینګ. بل خبره پاکستان ډېر شارټ دی په انرژي کې او ایران بجلی ورکولی شي او ګیس.
په سین صوبه کې د بارانونو نوې لړۍ له وجې لږ تر لږه 28 کسان مړه شوي دي. د صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن وایي چې د بارانونو پخوانی ریکارډونه مات کړي.
انفارچونیټلی جو ہے اس بار جو برسات ہوئی ہے انہوں نے ماضی کے تمام ریکارڈ جو ہیں وہ توڑ دیے ہیں.
د پنجاب صوبې په ګډون په سند او خیبر پختونخوا کې هم د ډنګي او شمیر کیسونه مخې ته راغلي دي. د ډنګي د مرض علامات سوي یو ډاکټر وایي
پدې کې دا جوړونه نه ډېر زیات درد کوي چې تبه وي ورته نه چې پدې پوسټ کې باندې نری نری دانی څنګه چې یوزولي په الرجي کې هغه په شان سره دانی خو لګره دي دانو ته صحیح جاینټ پین ورته پاډو کو باندې درد دي.
پروګرام زما کور زما کلی همشته اوریدلې مهیروي. تاسو مشال ریډیو اوري. وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی چې دا وخت ایران په سرکاري دوره دی نن به د ایران د چارواکو سره د پاکستان او ایران ترمنځ اړیکې خکولو او د سیمې په صورت حال خبرې کوي. په دې اړه اورو نور تفصیل له اسلام آباد نه دانیس اجمل په دې رپورت کې.
د پاکستان خارجه دفتر د یو بیان تر مخه وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی چې دا وخت د ایران په دوره دی هغه د ایران مرستیال ولسمشر محمد رضا رحیمی او د ایران داخله چارو وزیر مصطفی محمد نجات سره لیده کاته کړی دی. او د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په دې دوره کې د ایران صدر محمد احمدی نژاد د پارلیمان سپیکر علی لاریجانی او نورو چارواکو سره ملاقات هم شامل دی. د خارجه دفتر تر مخه وزیر اعظم ګیلانی به د ایران چارواکو سره د سیمه په صورت حال دوړخیزه اړیکی نورې خکولو تجارت توانایی ګیس پایپ لاین د کوټا او تفتان ریلوی ټریک او په نورو شوبو کې تعاون زیاتولو په اړه به خبرې اترې کوي. د خارجه دفتر ویان تهمینا جنجوا د وزیر اعظم ګیلانی د دې دورې په اړه سرکاري ټی وی ته د خبرو اترو پر مهال وویل چې د وزیر اعظم ګیلانی دا دوره په موجوده وخت کې د دوړو هوادونو د پاره ډیره ګټوره ده. با ډېری ښې نتیجې مخې ته راځي. وزیر اعظم با په خپل دې دوره کې د ایران چارواکو سره په دوړخیزه اړیکو د سیمې په صورت حال افغانستان کې امن راوستو تجارت او توانایي په اړه خبرې اترې کوي. بلخوا د بهرنیو چارو کارپوه بیرستر زاید سعید د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ایران ته د دې دورې په اړه څه داسې وایي.
کوشش دا دی چې ایران سره ریلیشن نارمل او میوچولي ډیپندنت وشي. ولې چې مخکې افغانستان بل خبر دادا چې پاکستان ډېر شارټ دی په انرژي کې او ایران سرپلس
دے بجلی مرکولی شی او گیس مرکولی شی. وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی 13 ورځ د ایران په ډومبه سرکاري دوره تللی دی. وزیر اعظم سره په دې دوره کې د پاکستان خارجه چارو وزیر حنا ربانی خر او مرکزی وزیران مختوم شهاب الدین او ریاض پرزیادہ شامل دي. انیسا اجمل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د ایران د دورې په اړه تاسو دا رپورت واوریدل. په سند صوبه کې بارانونو او سیلابونو نوې لړۍ روانه ده چې د نورو سیلابونو له لیرې سند حکومت په دین ضلع کې خلکو ته د کورونو د پرېښودلو خبرداری ورکړې دي. بلې خوا ته اقوام متحده په اغېزمن شوو سیمو کې خلکو ته د مرستې کار شروع کړی دی. په دې اکلا نور تفصیل د ظفر کریمي په رپورټ کې.
سند صوبه کې د اتوار ورځې راهسې د بارانونو نوې لړۍ شروع شوې ده چې له کبله یې سند حکومت دوه نورې ضلعې سانګړ او عمرکوټ افتزده ګرځولې دي. چارواکي وایي د باران د نوې سلسلې تر شروع کېدو وروسته متاثره سیمو کې په اوبو کې د ډوبېدو، بجلۍ د کرنټ او هیزې د وبا له وجې ویش کسان مړه شوي دي چې زیاتره پکې ماشومان دي. بدین ضلع کې د سیلابي اوبو ممکنه خطرې ته په کتو سره حکومت د یادې شوې ضلع یولس نور یونین کنسولونو کې خلکو ته د کورونو پرېښودو خبرداری ورکړی دی. د سند صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه د اتوار په ورځ د متاثره سیمو دوره وکړه او د سیلاب او باران د قربانیانو د کورنیو دپاره یې یو یو لاک روپۍ او اغېزمنو شوو خلکو دپاره یې شل شل زر روپۍ مرسته اعلان کړې ده. په دې هکله د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن مشال رادیو ته داسې وویل: د بد مرغه دا ځل چې کوم بارانونه وشول، داسې بارانونه تر اوسه کله هم نه دي شوي. ما پخپله نن د اغېزمنو شوو سیمو نوابشاه او بدین دوره وکړه. حکومت د ریسکیو په کارونو کې لګیا دی، کار کوي. ستونزه دا مخې ته شوه چې د موسمیاتو محکمې خو د بارانونو وړاندوینه کړې وه، خو دا اندازه هېڅ چاته نه وه چې دومره زیات باران به کېږي چې د آفت شکل به غوره کوي. مونږ خلک خوندي ځایونو ته رسوو. هلته هغوی ته د خوراک څخه سیزونه او د ډنګي تبې نه د بچ کېدو دپاره واکسین هم لګول کېږي. بلې خوا ته د اقوام متحده ادارې یونیسف ویلي دي چې جنوبي پاکستان کې د سیلاب او بارانونو له کبله په لکونو ماشومان اغېزمن شوي دي. د یونیسف یو کارکوونکي عبدالسمی رسنیو ته ویلي دي چې اقوام متحده په اغېزمنو شوو سیمو کې کار شروع کړی دی. دی وایي لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، حکومت اقوام متحده باندې څو ورځې مخکې د مرستې دپاره غږ کړی دی. نو اوس د اقوام متحده او ان ډی ایم ای په شریکه د مرستې یوه پروژه جوړه کړې ده چې په هغې کې یونیسف او د اقوام متحده نور ادارې اغېزمنو شوو سیمو کې په کار شروع کړی ده. د اغېزمنو شوو سیمو خلک وایي په کیمپونو کې د خوراک او دوایانو کمی دی. ملاریا او د هیزې بیماریانې زیاتې شوې دي. د صوبې منځنیو او د ژورو ضلعو کلو او ښارونو کې څو څو فیټه اوبه ولاړې دي چې له وجې یې اغېزمنو شوو سیمو کې ژوند په ټپه ولاړ دی. موسمیاتو د محکمې چارواکي وایي چې اغېزمنو شوو سیمو کې اوس اسمان شین شوی دی، خو د نورو بارانونو امکان هم شته. یاد دې وي چې سند حکومت د بارانونو او سیلابونو له وجې واردمخه د صوبې یوویشت ضلعې افتزده ګرځولې دي. افتزده بلل شوو ضلعو کې فوج او سمندري ځواکونه د ریسکیو په کار کې بوخت دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا
په مومند ایجنسی کې د بایزي امن لخر مشر وای امنیتي قواو او د امن کمیټې رضاکارانو په ګډه د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیاتو پر مهال لس وسلوال طالبان وژلي دي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال شانواز ترک زیرا کوي.
د تفصیلاتو تر مخه، عسکری قوتونو تیر ورځ د تحصیل بایزای پر بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عسکری عملیات پیل کړي وو چې تر پرونه پورې پکې عسکری قوتونو سره لیکه علیزی، غاخي، شمشا او خورینه باندې قابو موندلې ده. پر دې اړه مو د پولیټیکل انتظامیه چارواکو د دفتر سره بیا بیا رابطه وکړه، خو څوک ذمہ‌دار تن موجود نه وو. او کله مو چې د بایزای امنیتي لخکریانو د مشر ملک سلطان سره تماس ونیو، وی ویل
عمل کمیټه رضار کار د وګفو روان دي سانه په سانه بل انډوان سو کې خپل زین اخر خپل علاقه ده. هغه نه رسته زو پاس فوج هیڅ ځوان نه خو یو ځین ته ورځي غوي به کوم کې برابر دي. یو سیل حال جبار جوړ شمسا د منې زکه ور شوی دي او ان شاء الله هیڅ نور طرف ته به اشرف کول د خیر سره.
د عملیاتو پر دوران زایولس د کوم کوم ځای کډې کوي ملک سلطان وویل
هغه جبار جوړ دی او هغه خاورینه ده او هغه پکې شمشا دی او هغه بدمنۍ ده بدمنۍ بالکل کفر هم زموږ لاسته بېګا د شپې راغلي ده درې بجې باندې هلته زموږ ځواکونه رسېدلي دي مخکې نه کلو ته اعلان کړی چې یاره تاسو ووځئ دي دلته پرېښه شروع کېږي خو د بده مرغه خلک ونه وتل او سره ټریکټر کاروبار به کېده نو خامخا ډېرې ډوډۍ چېرې دا خو بیا نه کېږي دا بس کوه دا هو بس کوه داسې خو هر رنګه خلک یو په خپله هم پکې شهیدان کېږو نو هغه ساول سره هغه کار دغه شوی وو او لس کسان جبار جوړ په سیمه کې هغوی نه یو داسکا یو پاره پنځه ونه پاتې شوی وو لس کسان هغوی مړه شوي وو
د عسکري سرچینو په وینا د اتیاو څخه زیات بارودي سرنګونه هم د عملیاتو پر دوران د ځمکې وستل شوي دي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
په قبایلی سیمه شمالی وزیرستان کې د ډرون جازونو په میزایلی برید کې دوه وسلوال طالبان وژل شوی دي. دغه برید د شمالی وزیرستان تحصیل میرعلي بازار سره اړوند سیمه خیسور سړک باندې د طالب جنگیالو پر موټر سایکل باندې شوی دي. د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر رپورت لري.
د سب ډویژن میرعلي نه استخباراتي او ځایي انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته وې چې تیر ماښام او نیمې بجو پر مهال امریکایي بې پایلوټ الوتکو د میرعلي بازار سره اړوند سیمه خیسور سړک باندې د طالب وسلوالو پر یو موټر سایکل باندې پر لپسې دوه میزایل وتوغول چې له امله یې په موټر سایکل باندې سپاره دوه وسلوال طالبان ووژل. یو بل استخباراتي ادارې چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې په وژل شوو کې یو ځایي او یو خارجي وسلوال شامل دی. بعضی رسنۍ په دغه برید کې د وژل شوو شمېره درې یا څلور ښایي. خو د سیمې ځایي خلک او دولتي چارواکي وایي چې یوازې دوه وسلوال وژلي شوي چې پر موټر سایکل باندې سپاره وو. په شمالي وزیرستان کې د بې پایلوټ الوتکو په موټر سایکلو باندې دغه درېیم برید دی. په روانه میاشت کې د بې پایلوټ الوتکو په شمالي وزیرستان کې دغه اولنی برید وو. د نن وړاندې د تیرې میاشتې په دوه ویشتمه نیټه باندې بې پایلوټ الوتکو د سب ډویژن میرعلي شین پوند سیمه کې د وسلوالو پر یو ګاډي باندې برید کړی وو چې پکې د القاعده شبکې کمانډ دویم مهم غړی اتی عبدالرحمن سره د درې نورو ملګرو د منځه تللی وو. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي د خیبر ایجنسی په باړه اکخیلو سیمو کې په کورونو باندې د ماټر ګولۍ را پریوتلو له امله مرګ ژوبله اړول شوې ده. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا د خیبر ایجنسی په لنډیکوتل سیمه تورخم بای پاس سره نږدې په یو کلي باندې د نامعلومه ځای څخه دوه مارټر ګولۍ را پریوتې او زوردارو چاودنو سره وچاودېدې او د دغو چاودنو په ترڅ کې یو دولس کلن هلک ووژل شو او نور درې کسان پکې جوبل شول. د دغې پیښې په هکله باندې یو عیني شاهد مشال ریډیو ته وایي.
ما نوم بابولله. نو بس دې پته مونږ ته ونه لیدو ګولر اخلا په زیادو کاغذ سره ودی د کور سره او دا څلور ماشومان پکې داب کې ولګیدا. دا یو پکې مړ شو او درې زخمیان دي. خو دې دوران کې بل هم راغله. خو دویمه کې یو کس ولګیدا هغه ماشوم هلته پروت دی او دا درې چې کنه دا په پایله ګولۍ کې لګیدل. ګولۍ غټ آواز
د لنډیکوتل مرکزی روغتون د یو چارواکي د وینا تر مخې دولس کلن حیات علي پکې ځای په ځای وژل شوی وو. و رحمت علي، ضیاءالرحمن او اشراک خان پکې جوبل وو او د ضیاءالرحمن حالت پکې نازک وو او پېښور روغتون ته ولېږل. د لنډیکوتل پولیټیکل چارواکي وایي چې لا تر دې دمه دا نه ده معلومه شوې چې دغه ګولۍ د کوم ځای څخه راغلې وي، خو په دې اړه یې پلټنې پیل کړې دي. یاد دې وي چې د تېرې اوږدې مودې راهسې د خیبر جنسۍ په بېلابېلو سیمو کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ د نښتو په وخت اکثر په عام ودانیو دغه ګولۍ راپریوځي او ولسي وګړو ته پکې هم مرګ ژوبله اوړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسۍ.
مشال ریډیو د حقایقو راپورټونکي.
پنجاب کې د ډنګي تبې د رنځورانو شمیره تر شپږ زرو اوړېدلې ده او د صوبایي حکومت په خواست په ډېر زر د سریلنکا د ډاکټرانو یوه ډله لاهور ته راورسي چې د رنځورانو درملنه کې د دوی مرسته وکړي. بل طرف ته د ډنګي پته باخته د پنجاب د معدنیاتو د محکمې سیکټر ساور کړې ده. پنجاب او ټول ملک کې د ډنګي مخ په سیوا کېدونکو کیسونو او د دې نه د بچ کېدو په اړه د اسلام آباد نه مشال ریډیو همکار ریاض موسی خیل رپورټ دی.
تفصیلاتو تر مخه تیرو سلیرشتو گنټو کې د لاهور مختلفو روختونونو ته سکم 1500 داسې کسان روړې شوی وو چې یره دا چې دوی ته ډینګي تبه ده. دې سره په دې تبه کې د اختار انزورانو شمیره تر 6000 واوړې ده. بل طرف ته د پنجاب د مادنیاتو د محکمې سکتر عطا الله صدیقي څوک چې د تیرو څو ورځو راسې د ډینګي په تبه اخته و ساور کړې ده او د هغه کور ودانی او یو لور هم په دغې رنځ اخته ده او دا وخت په روغتون کې د هغې درملنه روانه ده. دا تاولا صدیقی کور والا تور لگول دی چې ډاکټرانو د ده په علاج پاملرنه نه ده ورکړې او نه د پنجاب روغتونونو کې هغه ضروری سهولیات موجود دي کم چې د دې رنځ د درملنې لپاره ضروری وي. د نوموړي د کورنۍ یو تن وایي
پورے لاہور میں اس وقت میں کہہ رہا ہوں کہ پورے لاہور میں ایک مشین بھی نہیں.
زویم چې دا وخت ټول لاہور کې یو مشین هم نشتا چې وینې کې د موجود ذراتو کمی پوره کړي. تاسو کو روغتون ته لاړ شئ نو اول به مو ډاکټران یو بل ته لیږي، بیا به درته ټیسټونه ولیکي او چې تر څو د هغې نتیجه نه وي راغلي دوی تاله ګوتې نه دروړي. رنځور ته پته نه لګي چې د ده په وینه کې څومره په تیزۍ سره ذرات کمیږي. که ډاکټران سم علاج وکړي او بیمار ته توجه ورکړي نو د ډېرو خلکو ژوند بچ کېدای شي.
بل طرف ته د مسلم لیگ نون غړي او د قومي اسمبلی ممبر حمزه شهباز ویلي دي چې د پنجاب حکومت نه شروع کې سغلتې شوې دي چې له وجې دا رنځ دومره زیات شو، خو بیا هم د دوی ړومبی کوشش دی چې په هر جوړوي د دې مخنیوي وکړي شي. نوموړی وایي
وزیر اعلی ستاسو په وړاندې ویلي دي چې کوم خلک ذمهوار وي د هغو په ضد به کاروایی کولی شي او پلټنې روانې دي چې څنګه د حکومت د ټینګ ګامونو پورته کولو وروسته هم دا رنځ دومره زیات خور شو. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې کوم خلک په دې رنځ اخته دي د هغو ژوند بچ شي. انشاءالله د وزیر اعلی شهباز شریف په خواست به ډېر زر د سریلنکا د طبي پوهانو یو ډله لاهور ته راورسي چې د دې رنځورانو درملنه کې زموږ مرسته وکړي.
د ډینګي طبي په حکله یو ډاکټر عبیدالله وی چې دا د یو خاص قسم د ماشی د چیچلو سره کیږي او دا ماشی د سحر او ماخام په وخت چک لګوي او دا په پاکو اوبو کې پیدا کیږي. د ډینګي طبي د علاماتو په اړه ډاکټر عبیدالله زیاتوي
ډینګي اصل کې دا یو لفظ دی، مطلب د بون بریک فیور، په دې کې دا جوړونه نه ډېر زیات درد کوي. د دې علامات ډېر ساده دي، یو خدای دی چې تبه وي ورته ټمپریچر وي یاغي دا چې په دې سکن باندې په دې پوستکي باندې نری نری دانې جوړي څنګه چې یوزولي په الرجي کې دغه په شان سره سره دانې خو لګره دي دانو سره صحیح جاینټ پین ور سپاډو کو باندې درد دي او ټمپریچر یو سمایل ټمپریچر دغه درې غټ علامات دي کو بل فرض درې وړ علامات پچا کې په یو ټیم باندې نو هغه پوي چې هغه ته ډینګي فیور دی ډاکټر سره کنسلټ کی.
د یادونه وړ دا چې د پنجاب سره سره سند او خیبر پښتونخوا کې هم د دې رنز بازی کې سونه مخه تراغلی دي او دوانو حکومتونو د دې په حق له اولس کې د اگاهه پیدا کولو لپاره د مختلفو پروګرامونو تابعیا هم کړی دا چې دا شان په اولس کې د دې د مخنیوي او د دې نه د بچ کېدو لپاره شعور پیدا شي او دوی تر خپل حدا خپل ځان د دې ماشو د چچلو نه اوساتي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د ډنګي د مرض لږ تر لږه 10 کیسونه مخې ته راغلي دي او ډاکټران یې څرګندوي چې دا شمېره به زیاته شي. د قبایلي سیمې لپاره ډاکټر ولی خان وایي چې تر اوسه په دې علاقو کې د ډنګي د مرض کیس نه دی مخې ته راغلی. د نوموړي سره د مشال ریډیو همکار مجید بابر مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي په قبایلي سیمو کې ولې دا وایرس نشته. ډاکټر ولی خان وایي ډنګي وایرس
چې بیسیکلی فاټه کې بدی وجم کم دی چې پلان دې کم پښتونخوا را یا کم پنجاب دی الته چې کم بارونه شي ویلي دا ټولې د باران صفا اوبه چرته نه چرته ولاړې دي. هغې وجنه د دې چې کم پرورش دی د ډینګي وایرس په دې کې زیات دی. نو زمونږ په لکه زه دا خبره کلیئر کول غواړم چې زمونږ په فاټه کې زما په خیال زمونږ د فاټې خلکو ته ولس ته هیڅ د پریشانۍ ضرورت نشته دی. د اوسه پورې ډایریکټریټ ته داسې څه اطلاعات نه وي راغلي، صرف حوصله کول دي او بل چې د هغې په کور کې څومره ولاړې صفا اوبه دي، ولاړې صفا اوبه ګنده اوبه نه، کمې صفا اوبه دي که هغه په ډرم کې ولاړې وي، که هغه پر ټینکي دپاره سر د پاسه سر نه وي، که هغه لاندې په خنک کې اوبه وي، که ګملې ته اوبه وي، هغه صفا اوبه هغې له چې هغه ختمې کړي نو د ډینګي وایرس په دې کې پرورش کوي.
د ډېرو خلکو په ذهن کې دا یاره ده چې دوی که چرته هسپتال ته لاړ شي یا د دوی څوک خپلوان وي او چا ته دا وایرس لګېدلی وي نو هغه سره کېناستل یا هغه سره لاس ملاول د دې په دا خو داسې بیماري ده چې د خلکو سره لاس ملاو کې یا د هغه د لاسه د خوراک څه واخلي یا هغه سره جوخ کېني نو بیا لګي.
قطعا نه، دا خبره زه ډېر کټاګاری کلي او ډېر پوهه انداز کې کوم چې قطعا نه دا داسې بیماری بالکل نه ده. دا چې کله ماشه څوک اوچي نو هغې سره کېږي، دا قطعا په دې خبرو نه کېږي په کېناستو په ملاوېدو په خوراک څکاک باندې بالکل قطعا نه کېږي. دا خبره دې بالکل د هغې په ذهن کې صفا شي، وخت لپاره لکه یو تکلیف راغلی دی په دې کې زموږ ټولو د عوامو د ټول چې څومره مونږ ذمہوار سیول سوسایټي دا یا مونږ معاشره ده زموږ ټولو حد جوړیږي چې په خپل خپل لیول کوشش وکړو. یو مونږ ته ریپلنټ وایو او دویم چې تاسو ته ما خبره کړه چې هغې سره که مونږ وخت باندې ولګو نو هغې نه ماشې لرې تښتي نو اوس وخت دپاره هغه مې استعمالول پکار دي په مختلفو نامو باندې رادرومي مسپل په نامې باندې د چاینه یو بوړۍ ملاوېږي دلته په 5 روپۍ باندې ملاوېږي هغه شپې تقریبا 8 غنټو پورې کار کوي ماشې نه پرېږدي. زما په خیال باندې نیټ مونږ په فاټا کې دومره تقسیم شوي دي خو زیاتو خلکو په کورونو کې یخې دي بند یخې دي هغې ته به مونږ خواست وکړو چې دا تاسو دا نیټ چې کوم دي دا ډبل بیډ دو دو کټونو دپاره دي نو مهرباني وکړئ چې دا تاسو را وباسئ او خاص کر په دې سخت وخت کې تاسو خامخا استعمال کړئ او خاص کر چې کومې امیدوارې زنانې دي او کوم واړه د 5 کالو نه واړه ماشومان دي دې لپاره خو دا انتهایی ضروری خبره ولې چې دا ډېر والنریبل وي دا ډېر زر چې وینو د هغه طرف ته درومي د خطرې طرف ته درومي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
د ننګرهار د سرحدي سیمو سپایي او علي شیرخیلو کوموند ترمنځ په دولتي لانجه د ځایي جرګې په منځګړتوب سلو شو. دواړو خواو یو بل ته بیل کې دوه شرطه بندیان خوشی کړل. سکولونو دروازې او بندلارې پرانیستل شوې. نور حال په دې اړه په جلال آباد کې د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار ولایت د شینوارو د دوو قومونو علي شیرخیلو او سیفای ترمنز د لنجمنی دولتي ځمکې په سر شخړه کې د یوې جرګې په منځګړتوب د سولې تیګه کې خودل شو. دغه دوه قومونه په دریو مادو سره موافق شول چې به له قید او شرطه به بندیان یو بل ته ورسپاري، په خپلو سیمو کې به د خونځي دروازې پرانیزي او بندې کړې شوې لارې به د یو بل پر مخ پرانستي ساتي. د سیفای قوم یو تن مشر اجي زونډي وویل
ادمون به کېد او به شرطه بندان د خپل عزیزانو لور کړ او د خدای جل جلاله د رضا په خاطر مولور.
د علي شیرخیل یو تن مشر اجي ګلاجان وایي
موږ د دې ټکو باندې سره ماته کړو چې دا هغه فیصلو نه نن دا کوم وخت چې تاسو سره خبرې کوم نو دا بندیان او تبادله مرحله وا یو نفر موږ سره او 5 نفر دا وایي سره چې 5 نفر دا وسته د جرګې د خوانه تسلیم او کوم کا چې موږ سره هغه به موږ تسلیم کړي به جاله مقابل تسلیم کړي.
خود شینوارو یو تنسیمیز مشر ملک عثمان وایي چې تیګه خو کې خودل شو اوس په کار ده چې پر عمل هم وشي.
یار خو چې دا خو خلک مطمئن دي پلیار باندې څوک نه دي ځکه چې دا دل دغه نه چې تر اوسه پورې تسلیم نه ورکړ شوی نو دا دل دغه چې یو کار تسلیم وشو دا به بیا باوري چې دا دل تسلیم نه کیږي دا خبره په دغه نه باوري چې دا په دې اړه تبادله شوی د مکتبو اعلان هم کړی چې مکتبونه خلاصي خو چې دا چې نه څوک مکتب لري نه څوک سړک باندې دي.
د یادولو ده چې د تیرو دوو کلونو راهیسې د شینوارو دوه قومونه سیفای او علي شیرخیلو د دولتي ځمکې په سر یو بل ته مورچي نیولې وي چې وخت نا وخت پکې د درنو وسلو په وسیله نښتې هم رامنځته شوې وي چې د دواړو لورو څخه پکې لسګونو تنو ته مرګ ژوبله هم اوښتې وه. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو اورئ. اے ایف پی خبری ایجنس لیکي په افغانستان کې د 11 ستمبر د پیښې په یاد کې دعایه تقریبا سرتور رسیدل چې په کې ګنجمیر امریکایي سرتیرو ګډون وکړ. دوی په پیښه کې وژل شوی کسانو ته د عقیدت پیرزونه هم وړاندې کړې. په دې اړه د ایجنس تا رپورت دی. اے ایف پی خبری ایجنس لیکي د اتوار په ورځ د 11 ستمبر د پیښې لسمې کلیزې په موقع په افغانستان کې امریکایي پوځیانو په پیښه کې ښکار شوي خلکو ته درنښت ورکړ. دغه برید چې 10 کاله مخکې ترسره شوی و پکې تقریبا 3000 کسان وژل شوي وو. ایجنس لیکي دا دستورې په داسې حال کې ومنځل شوې چې په سیمه کې د تشدد نه ډک بریدونه ترسره شو چې 10 کاله پس هم په افغانستان کې بې ثباتي ښکاره کوي. په دې کې یوه پیښه د خالی په ورځ په وردګ ولایت کې مخې ته راغله چې پکې د نیټو په یو جنګي چوکۍ برید کې 2 افغان وګړي ووژل شو او د 50 امریکایانو په ګډون 9 اویا د بارني ځواکونو سرتېري پکې ژوبل شول. دغه راز په بګرام کې هم وسلوالو لخوا په راکټي برید کې مرګ ژوبله مخې ته راغله. د ای اف پی په خبره د 11 ستمبر مناسبت سره د یادګاري او دعایه دستورو پر مهال په کابل کې د امریکا سفیر راین کراکر د دې خبرې پیژندګلوي وکړه چې ډېر خلک د جګړې نه تنګ راغلي دي. نوموړي په دې جګړه کې د 1550 امریکایانو د وژل کېدلو خبره وکړه او زیاته کړه چې القاعده په افغانستان کې نشته ځکه چې موږ دلته یو. نوموړي زیاته کړه تر اوسه ډېر څه شوي دي خو لا هم ډېر چیلنجونه پاتې دي. خبري ایجنسی لیکي په بګرام کې تر ټولو لویه دستوره ترتیب شوې وه چې پکې تقریبا 1000 سرتېري راغونډ شوي وو. په دې تقریب کې د ورلد ټریډ سنټر د اوسپنې یوه لویه تخته ایښودل شوې وه. ایجنس په دې دستوره کې د یو ګډونوال پوځي سټاف سارجنټ رابرټ سټیون د خولې لیکي چې د دوی د نوي کول لپاره د 11 ستمبر پیښه هماغه عمره اهمیت لري څنګه چې پرل هاربر باندې برید امریکا دویم لوی نړیوال جګړې ته وهڅوله. بل خوا ډېر داسې پوځیان دي چې دا وایي د دې پیښې نه وروسته په پوست کې برتی شوي دي. ای اف پی لیکي د ستمبر د پیښې یو میاشت وروسته امریکا په افغانستان یرغل وکړ چې د طالبانو د حکومت تخته یې واړوله، خو طالبانو وروسته ځان بیا پیاوړی کړ او اوس هم د خونړي یاغیتوب مشري کوي. اژان زیاتوي د خالی په ورځ اسلامي اورپکو دا بیان جاری کړ چې د 11 ستمبر په پیښه کې د افغانانو هیڅ رول نه و، خو اوس به امریکایي او بهرني ځواکونو پر ضد خپلې جګړې ته دوام ورکوي. اژانس لیکي تر اوسه په دې جګړه کې امریکا 1.4 بلیون ډالر لګولی دي او د براون یونیورسټي په خبره په دې جګړه کې تر اوسه د 3.5 نه زیات خلک وژل شوي دي چې پکې بهرني او افغان ځواکونه، ولسی خلک او یاغیان شامل دي. د اژانس په خبره د 11 ستمبر د پیښې په یاد کې د افغانستان په نورو وړو پوځي اډو کې هم دعایه تقریبونه وشو. په پیښور کې د مازیګر 3:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د پامیر ساحل نور.
پر شمالي وزیرستان د بی پیلوټه مشکوک امریکایي الوتکو په برید کې 2 مشکوک اورپکي وژل شوي دي. په سند کې د بارانونو د هیزې له کبله 20 کسان وژل شوي. د بشري حقونو د څار اداره وایي په افغانستان کې 40 د خلکو په وژنو او جنسي تیریو کې ککړ دي. په کینیا کې د پټرولو له یو پایپ لاین نه تیل راوتلي دي، تر هغې وروسته د اور اخیستی دی او 100 کسان پکې سوځېدلي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي هیواد یې اوس هم قوي او باثباته دی او د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری نوی فیلی ویلی. په شام کې د تاوتریخوالي او مظاهرو تر پیلېدو وروسته هلته 2500 کسان وژل شوي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. ویب پاڼې ریئل کلیئر ورلد په پاکستان کې د غیر قانوني ډلې لشکرې طیبه په اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې پکې ویل شوی د کال 1990 لسیزې په وړومبیو کې لشکرې طیبه ډلې په هند کې د جهاد تحریک شروع کړ او په دغه هیواد کې د حکومت نه ناراضه مسلمانان یې له ځان سره ملګري کړل. خو د 11 ستمبر د ترهګرې پیښو وروسته لشکرې طیبه د امریکا او د دوی د ملګري هیوادونو پر ضد نړیوال جهاد لپاره خپل نړیوال نیټورک کاروي او دا رنګ دا ډله القاعده کې د شاملېدلو لپاره د دروازې کار کوي. د دې مقالې نور غټکی درته زموږ همکار اسرار المومن وړاندې کوي.
د 11 ستمبر د ترهګریز بریدونو ډیر وړاندې لشکرې طیبه ډلې په پاکستان کې د هندوستان پر ضد خپل کمپاین پیل کړی و. همداراز دا ډله هغه وخت په نړیواله توګه بدنامه شوه کله چې دې ډلې د کال 2008 په نومبر میاشت کې په ممبئی ښار کې ترهګریز بریدونه ترسره کړل چې په کې 60 کسان وژل شو او څه باندې 300 ژوبل شو. د ممبئی ترهګرې پیښو وروسته اوس لشکرې طیبه ډلې لوی پرمختګ کړی او خپل نیټورک یې یو شمېر نورو هیوادونو ته هم غځولی دی. د القاعده او نورو ترهګرو ډلو په شان لشکرې طیبه هم د شوروي اتحاد پر ضد د جنگ دوران په وجود کې راغله. که څه هم په ظاهري توګه دا یوه اسلامي سغدریزه ډله ده او په دې ژمن دي چې د جهاد د لارې به په ټوله نړۍ کې اسلام راولي، خو د دې تر شا علاقایي محرکات دي او هغه د هند سره د پاکستان دښمني ده. لشکرې طیبه د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د یاغیتوب ملاتړ کوي. لیکوال زیاتوي لشکرې طیبه ته د پاکستان د استخباراتي ادارې احسایي هم ملاتړ ترلاسه دی. همداراز په تیر لسیزه کې لشکرې طیبه د خیر ښېګڼې کارونو د لارې په ولسي ټولنو کې ډېر نفوذ کړی دی او خپل پوځي انفراسټرکچر یې هم مضبوط کړی دی. د 1990 لسیزې په وړومبو کې لشکرې طیبه ډلې په هند کې د جهاد تحریک شروع کړ او په دغه هیواد کې د حکومت څخه ناراضه مسلمانان یې له ځان سره ملګري کړل او دارنګ په وړه پیمانه یې د ترهګرۍ کاروایانې پیل کړې. مقاله کې راغلی د 2000 کال له هیڅ لشکرې طیبه په هندوستان کې ډېر مضبوط شوی دی او په دغه هیواد کې د بمی چاودنو کولو لپاره د بیلابیلو جهادي ډلو ملاتړ کوي. هم په دې غرض دغه ګوند په بنګلادیش او نیپال کې هم خپل مرکزونه جوړ کړي دي. لیکوال زیاتوي د لشکرې طیبه د خلیج فارس هیوادونو سره هم اوږدمهاله اړیکې دي او همدارنګه سعودیانو هم د دې ډلې په پراخولو او مضبوطولو کې لویه مرسته کړې ده. لشکرې طیبه د برتانیا ترڅنګ په نورو هیوادونو کې د غرب خلکو ته تربیه ورکوي او په خپل ګوند کې یې شاملوي. کچا هم لشکر طیبه د القاعده په شان د 11 ستمبر په ترهګریز بریدونو کې ککړ نه و. خدا ډله په نړیواله توګه د کشمیر لپاره د مالی او اخلاقي ملاتړ ترلاسه کولو او د خپلې خوخي اسلام ته د وده ورکولو لپاره هلي ځلې کوي. مخالفون کې زیاتوي د 11 ستمبر د ترهګری په خوروستو لشکر طیبه د امریکا او د دوی د ملګرو هیوادونو پر ضد نړیوال جهاد لپاره خپل نړیوال نیټورک کاروي او د ګوند القاعده کې د شاملېدو لپاره د دروازې کار ورکوي. مقاله کې وړاندې راغلي که څه هم د پاکستان حکومت هڅه کوي چې د لشکر طیبه ډله تر خپل کنټرول لاندې راولي، خو د ډلې خپل نیټورک د دغه هیواد د باندې غځولې دی. همدارنګ که د دې ډلې له منځه وړلو لپاره هلې ځلې ونه کړی شوي، نو دا به نه یوازې د نورو هیوادونو لپاره بلکې د پاکستان لپاره پخپله هم د خطرې سبب وګرځي. د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د ټانګ ګومل بازار اوسیدونکي وایي چې د ژوند بنیادی سهولتونه نه لري او د یو شمیر مشکلاتو سره مخامخ دي. دا چې د دوی څه مشکلات دي، د مشال ریډیو همکار سیلاب مسعود رپورټ لري.
د ټانک نه سویل طرف ته 28 کیلومتر په فاصله د ګومل بازار اوسیدونکي په موجوده ګړندی دور کې د ژوند د بنیادی ضرورتونو نه محروم پاتې دي. مشال ریډیو چې د کلی د اوسیدونکو سره رابطه وکړله، د کلی د اوسیدونکو په نمائندګۍ څو کسانو خپله محرومتیا په دا رنګ وژاړله.
زه اظهر خان شیخ نومیرم. ګومل دا مسله ده چې خو بجلی نسته، چې بجلی راسي بیا که ډیم یو که چړینګي، بلې سړک نسته، سړک کول پټیا ده. بجلی په وجه دا تکلیف ده چې دا موږ برز لاندې ناست یو او شجناو ته مثال پوره تکلیف ده. په کورو چې وولټیج دوره کم ده، چې پنکه نه پچلیږي، ټی وی نه پچلیږي، فریج نه پچلیږي، یو شی نه پچلیږي.
ګلزرین مې نام ده. د موږ ګومل بازار چې کم ده دا تکلیفونه دي. موږ ته د موږ هسپتال چې پهلا خو چې کم ده ډاکټر نه وي، شجنا ډاکټران ډیپټي نه کوي، ډاکټران ډیپټي نه کوي، دوایان چې رئیسی هغه بار پر اویټ باندې خرچیږي. او بل چې کوم د موږ روډ چې کوم د الټا پروت تا داسې روډونه مو دي چې ټک ته موږ جان رسو، یا موږ چې کوم د درې ګنټې لګیږي، موږ ته د روډ ډېر تکلیف ده. موږ هر پال چې کوم د مشکلات چې ایسار یو او یو په عذاب باندې ککړ یو.
ما نوم صلاح الدین د ګومل بازار اوسیدونکی یم. موږ ته ډېر مشکلات دي. شانو بمو نسته، شلو په بورینګا نه شریر، موږ ته اوبه نه راځي. مرداړي اوبه څښو، ایک یو بورینګ دا هغه شلو قابل نه دي. تر وی دي اوبه سیادي پر ډېر دغه دي خلکو دستونه اوټي ولګیږي. بل ګلې شې دي پنجه میټه بران وسی گلو چې بلان نسی خلکو بیماران در په در سره چکړی دی. پیشه وبو پیشه ولاړی چوک پښتنه وانست درې درې میاست وبو پیشه ولاړی بوی خیزی خلک تبا دي سره.
زګو من نه ابرا رحمت خبر کوم. لسم کلاس یم. موږ سکول دا پنجش پاش کال کې سینس ماستر نستا، هډ ماستر نستا. سکول حالات ډیر سره خراب دی. پړای نه کیږي، ځنکی در په در شوري، استادانو پات نه لګیږي. هر یو ځنکی باندې ټیم د سر ته رہی ہے، تعلیم نه ورکول کیږي. سکول ته زو راځو، پړای نه کو.
د ګومل بازار اوسیدونکو دغه مرمۍ مې چې د ټانګ ضلعي افسر امیون خان په مخ شکښې شوې. هغوی وویل
دفتر کې کینې کې دلته بیجلی نو بیا ګومل کې ملازو کې هلته به هم بجلی دبا کونسل ته ځم. شروع کړو بیا موږ هم د ګومل نه هر چې کوم دا وایي زه به ورته وایم چې 7 ډیز کې زه درځم او تاسو دا هر څه ټیک را ټیک کوي. ګومل هسپتال به انشاءالله موږ کار وکړو. دلته دوه سیزونه ګوره اهم دی ټانګ کې. اوبه دلته یا ډېرې شي نو خلک وړي، نہ شہر پناگانے منکو او یا خلکو تو اوبه ضرورت بیا نی اوبه بالکل چې موږ سره کم لیمیټډ ریسورسز دي کنه. نو موږ سره په دې اوس دوه سيزونو باندې کو چې خلکو اوبه نه بچو او خلکو له اوبه ور اول بدا کار کو بیا ورستو غلو ته ګور کول نه بتول ان شاء الله کول او موږ به میټینګ شي دي. خاص
د ګومل بازار ور سے دن کې په دې مو کې سرګند کړه چې د دوی د بنیادی ضرورتونو مرومی به حل ختم شي، چې د سیمنه د وفاقي صوبایي اسمبلی نمائندگان او حکومتي چارواکي پر اشتیاق د دوی د خیر شګړې کارونو تا مخواڑاوی. سلاب مسعود، مشال ریڈیو، گومل بازار، ٹانک.
تاسو مشال ریډیو اوره. د جلال آباد ښار اوسیدونکو وای د تیرو سلیر وشتو کلونو راهیسه چې د باچا خان د مزار چاري لبیل دوست مود ورسته ودریدلی، تر اوسه پورې ولاړی دی چې مزار یې د یو کندر شکل ورکوي. دوی د افغانستان او پښتونخوا د حکومتونو نه غوښتنه کوي چې د باچا خان مزار زر تر زره جوړ کړي. په دې اړه په جلال آباد کې د مشال ریډیو همکار ماز محمد عابد یو تفصیلی رپورټ را لېږلی.
کله یو پلوه د جلال آباد خار اوسیدونکي په دې خوښ دي چې د خدای خدمتګر تحریک بانی او د عدم تشدد د فلسفه سالار باچا خان په جلال آباد کې مطپون دي، خو له بل پلوه په دې اندېښمن دي چې په تیرو څلورویشتو کلونو کې د نوموړي مزار او ګنبد جوړ نه کړی شو. شاعر او لیکوال امر الله امید وایي چې د باچا خان د مزار په لیدو زوریږي او تمه لري چې د مزار د ګنبد چارې به یې پیل او ژر تر ژره ترسره شي.
باچا خان په خپل وخت کې د سیمې لپاره ډېره لویه حسیه ده، مګر اوس چې موږ تاسو په جلال آباد کې د مقبره ګورو یا حالت ګورو سړی زوریږي، نو کم تر کمه خو هغه کار چې پخوا په تېرو کلونو کې شروع شوی دی هغه د ګنبد جوړولو او نیمګړی پاتې دی، نو دا خو باید سرته ورسیږي.
د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې د پوهنځي استاد مل شینواری د افغانستان او پښتونخوا له حکومتونو غواړي چې د باچا خان مقبره دی د هغه لشان سره سم جوړ کړی شي.
افغانستان کې د ډیرو مصنوعي شخصیتونو مقبره ډېرې مجلل ډېرې خپل جوړ شوې ده، د مقبره تر اوسه نه ده جوړ شوې او په ډېر بد حال کې ده. زما غوښتنه د افغانستان د حکومت په ځانګړې توګه د اطلاعاتو کلتور د وزارت نه د ننګرهار د ادارې نه ده چې دغه مقبره دی د هغه د شخصیت سره په تناسب په یو ښکلي انداز کې جوړه کړه.
د ننګرهار ولایت د پوهنې ریاست ویان محمد آصف شینواری وایي چې پښتانه دی د باچا خان د همسیالو د مقبرو څخه الهام واخلي او د خپل مشر مزار دی جوړ کړي.
په خوشحالۍ سره چې نه یوازې چې هغه د پښتونخوا حکومت په دې کې بېغوري وکړه، خو کورنۍ لا ډېره بېغوري کړې ده. کورنۍ د شتو په لحاظ باندې ښه شتمنه کورنۍ ده. پاکستان په څو محدودو کورنیو کې یاده کورنۍ ده او دا چې یاده ده د باچا خان د برکته ده. زما هیله اول د سکوزي پښتونخوا د حکومت نه داره چې د باچا خان د نامه نه استفاده کوي، لطفا دې مزار جوړ کړي. د نورو همقطارو همسیالو ګاندي نه دې الهام واخلي، د مصطفی اتاتورک نه دې واخلي، مجیب الرحمن نه دې واخلي، د جمال عبدالناصر نه دې واخلي.
د خلکو د دې غوښتنې په وړاندې د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي
په دې رابطه باندې د اطلاعاتو کلتور ریاست ته کومه دنده نه ده سپارل شوې. ویل کېږي چې وړاندې د باچا خان کورنۍ او دغه د سیاست د ډګر ژمنوالو د افغانستان حکومت ته او دولت ته دا وړاندیز کړی دی چې باچا خان مزار مونږ جوړو. د ډاکټر نجیب الله په وخت کې په دې باندې څه کار شوی دی؟ هغه کار همغسې سکوت پاتې دی. زما وړاندیز دا دی چې که چیرې د دوی کورنۍ دغه افتخارات ګټي او دې ویاړ ته سره مینه وي، نو زه هیله غوښتنه کوم چې زر تر زره د باچا خان قبر جوړ کړي.
توی چې کده خیبر پښتونخوا حکومت د باچا خان د مزار په جوړېدو کې ځان پاتې ګڼي، نو د افغانستان حکومت ته دا واک ورکړي چې د هغه مزار او ګنبد په اساسي بڼه جوړ کړي.
باچا خان وی کورنۍ ته یو کلی ته یو کور ته منسوب شخصیت نه دی، په ځانګړې توګه پښتون قوم ته او افغانستان ته منسوب او مربوط شخصیت دی. زما هیله غوښتنه ده چې افغانستان اسلامي دولت ته دا اختیار ورکړي چې تر څو دغه مقبره جوړه کړي.
د یادولو ده چې باچا خان په 1908 کال د پېښور په لیډری ډنګ اسپیتال کې وفات شو چې د هغه له وصیت سره سمې جسد جلال آباد ته راوړل شو چې په جنازه کې د هغه وخت پاچا ډاکټر نجیب الله هم ګډون کړی و. او د تدپین نه دوه اونۍ وروسته د افغانستان حکومت د باچا خان د مزار او ګنبد جوړېدو چارې په اساسي توګه پیل کړي، خو په افغانستان کې د مجاهدینو د حکومت په راتلو سره د هغه د مزار او ګنبد چارې په ټپه درېدلې وي. خو کله چې په افغانستان کې د نړیوالو په مرسته بدلون راغی، نو د ولسمشر کرزي د حکومت په دویم کال د باچا خان ترس نه یو پلاوی د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي صدر او سینیټر افراسیاب خټک په مشرۍ راغی او د مزار د جوړېدو تر څنګ د ننګرهار چارواکو سره موافقه وکړه چې د باچا خان د ترس تیګه هم په جلال آباد کې کیږي، چې د کار تر پیلېدو دوه اونۍ وروسته هغه ټیکهدار وتښتېدو کوم ته چې د مزار د ګنبد او د باچا خان د ترس د جوړې دو چارې سپارل شوی وی. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام زما کور زما کلی. د دې پروګرام جوړونکي دی زمونږ همکار شاهین بنیری. راځي چې په ګډه واورو.
ستړي مشه قدر مند اوریدونکو، شاهین بنیرې مو د مشال ریډیو په ونی ز خبرونه زما کور زما کلی کې تاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې درته د شمالي وزیرستان د یو تاریخي کلی زیرکی پاړه معلومات درکو. دا کلی په دغه سیمو کې یو خیستا او آباد کلی ګڼل کیږي، ځکه چې ځمکه یې زرخیزه ده او د اوبو وسیلې هم ډېرې دي. د کلی خلک کر کروند کوي او د جوارو او غنمو په ګډون ګڼ شمېر سبزیانې پکې پیدا کیږي. تیره ونه زما همکار عمر دراز وزیر دې کلی ته ورغلی او ستاسو لپاره د دغه کلی د خلکو سره د هغې په تاریخي، کلتوري او ټولنیز ژوند خبرې کړې دي. دا کلی کوم ځای آباد دی او خواته کمې کمې سیمې دي؟ د کلی یو اوسیدونکی عبداللطیف وایي،
زیره کې مال حقوقو داسې دو چې مشرق طرف ته هرمز سره ده، شمال طرف ته لکه کرم کو کرم کوټ او ایسوړی او د میران شاه روډ، جنوب باندې دریا ټوچی دو، ورسرا وزې محمدی او مغرب طرف ته خدی او سیمان وغیرہ. ای د تحصیل میرلی نه تقریبا 5 کلومیټر مغرب باندې ده، ډیر زرخیز مزکا دو او بخوری شده او چشمه بوی دی په هر سیزن باندې، کا سیلابی بوی کا نیوی دی پخی بوی او فصل چکی مدو کنه دی د سبزی نه اون سجی ور غنم هر قسم شای په کاری مزکا هو د زیراکی لکا پا ټوله کلیه شه په نسبت ډیر کم ده. او دا خلق چکی مدو کنه زمیدار دی دا کیس شی دا په تچه خو خو شو شه مزکه ابوده کو شپژ میشته کول بیا دا دریا ټوچی چپروشی اول خو مزکا یې سی ویخه کم زکا نه یو فاصل خو ور کو او پوس په باندې او به یې فاصل یې تباشی.
لکه څنګه چې مو ورده دا کلی لوی تاریخی ارزښت هم لري، خو د حکومت لخوا د دې ځای د تاریخی نخو نخانو پوره سیړنه نه دی شوی. سیمه کې د امنیت خرابې وځي هم دلته علمی سیړنې ډېرې اغیزمنې کړې دي. د کلی یو تعلیم یافته ځوان احسان داوړ د خپل کلی او قام تاریخي سفر ته سپدا نظر ګوري.
زیرکی منا په پښتېش ایشور ته وی او ډېر دانش کې وی زیراک وی مشته کیم مشرونه مشته کیم ملي دی یا کیم شجره نسب دو پښتانه د تاریخ پراناشه په دې شي چې کیم مشکا تلی دی زیراکی بنیادی تا اور سرا دی ہسو خیلے یو شاخ تا میر ایسا پا اتیاشلا شش میری ری چی کم اتیاشلا پا وقتا وقت شایی صوب شوا دا ہسو خیلے شار چی کم خاص تا پراپر آزر میڑا دا سل میڑا زیراکی دی وشلا ارماز دا وشلا میساکای دا شپیت میڑا وزیما ما دی دی تا اتیاشلا وی آئی و شپیت میڑا ایمارکی کلا دا دا سے ملا گون دی زیراکی دولتا چه کم دوی پروت دی مشرون دا خبر کردگی دو چه دی اسو خیلی چه کما ایریا دو کما مزکا دو دی دی پنا کول دی پورا چه کما یه برد ریمی دا غبه دی زیراکی چه دا موجودا کم کلا دا دی زوینا به یه با ارتلالا اسو خیلی تا بیا به دا مختلف خلک دی تا مسئله جوڑا ولی زکا چه فاصله دی روا دا زیراکای چه و دا بیسیکلی دا سه و چه مشاکاتی غنده و محنتی و بیا دا آغا روغلولو دولتا مستقیل دتا زوی ویرکلولو چه تبه پده یبه بونده پکرر لاره ایسا چه او گوره پا سخت گرمی شه پا حد دار چه زیوتا گرمی شه دی زیراکی چه کیما حدود دی دا دی خدایو عجیبا شانده چه پا ایغه حدود شه چه الویدیس طرف نرسه ها تو تا چشمه ملاویری چینه ملاویری دا سه یخه و بدی چه ویت شکنا زرده ده بید سلوم میتا کو و چه کلا زیراکی ها دود ختمه ری اغیز وی بونده یه بخاتم شید دا ده زیراکی ده خوره یو غاٹ کمال نا بلا خبر دادو چه دیغ کلینا کیمه ده چینه یه بو وزی یو طرف تا وزی ما مدی دلت خیل خوشالی آل ری ده بڑو خیل ده ملاگونه ده ایمارکی کلی پر دای بدریمی خالک که چلی تا استمالا وی دامرا پر چه پا خوشالی شو یو کلا ده ماکینه کلا وی تا وی آئی پیغش طول کلی پا ده غیوه لبون ده ماکینه لگا ولی مشینینه لگا ولی چه کیما یه بایزی را کینه ورسی تو چه دا ده دوار ده نسل نده و دوار چه و دوار بنیادی تا ورسرا دا ده شیطک ته اولاد نو شیطک دریز آمن وی یو تانای و یو داوار و ویوا چه کم تاریخ وی آئی پا شیطک داغا پا ستر عمر شه پا دیر بودا عمر شه تاریخ لیکی چه دا عمر دیتیم شش پتکولا لونده بونده شه و دا یوا دیرا وڑا وید که کڑیه و چه این اوم بانو و دینا دیس صرف یو زیای شوا و چه آغا دیر مینه نا دی بانو زیای بالالو دخپل نوم پا تاریخ شه ایسا پاتا نشتا چه دخپل نوم سو و آغا دے بانوز یا دا سے دا دا سڑائی چکیم دے دا وڑا و دے تانی وریر وو دے دا وڑا و دے تانی میری واوا وہ چکی میں بانوز آئی وہ آ یو کاس ہوا دا ورے ورے واق سارا دے گا نا ایس خالق بانی سیو تبھی آئی بانی مزکا نکوے تا تقسیم کرلو دا یہ دا ڈیر لاڈلا وہ ڈیر پا گرون وہ دا مزکا ڈیرا خواجام زکا وا دا یہ دا تا ویرکڑا پا میرو سشے ازیرا کئی چکیم کلا دا دا ڈیر ستر ندا دا موجودا چکیم کلا دا دا امیر نکبے دا خبرہ کرلا چے دا دریام کلا دا دے پا خوش تیچی بایری و دا دریام کلا دا چه داغا دیزوی تار بادال شوا دا زکا چه دینا مخش یوزوی کا بار طرف تا دی خدیوی سنگا بلزوی دی یا بودشویوی خو بیا تیچی روغل بیا دیزوی تار روغل بیا دیزوی تا زیرا کهی دی کلی دین مرخط طرف تا یو غندائی دا غار غنده دا واری کا آرخ ویتا بی آئی آرخ دی آرک نا واتلا دا آرک ارکیالو جی نا واتلا دا مطلب دا ډیر زیړ دا ډیر مخشنایز وی دا زنا تاریخ دانون چې میر دولته مکمی لکه میر یو استوزو محمد شرخان استوز رمدای دا ډیر قابل دا اغه دا ویل چې دا ای زوی تا ویل کېږي چې کیم زوی شه به خالقه مرتا سجده کړي ز نشه بیان ولا چې دې سمرا تاریخی اهمیت تا چې دا کیم تہذیب دا کیم سویلائزیشن دولته تر شوا دا او پیرا یو تہذیب تر شوا ځکه چې پدېشه کمرې کېرینا مندل شوې دي چې جوړې کمرې وې پدېشه د کېر سازو سامان ملاو شوا دا پدېشه کائنز ملاو شوې دي دولته کې کوڼی مند شوې چې په بونده باقاعده تحریر لیکل شوا دا ډېر په افسوس سره وایي چې په ارخ بونده چا چار نه دوکړي په سرکوری ستا بوندې کا چار په وشوا ز دې بوندې ډېر شور یې چې دې نه به داسې داسې اثار قدیمه انکشافات روزی چې دنیو به ډېرا حیرانا شي د ارخ غوندې تهذیب په قبایلی علاقه شه اے چرتا نشتا ودا دې زیرا کې دې کلی اساسادو
په دې کلی کې اوسیدونکو قبیله جوور جمالیاتی ذوق هم لري وی په ادبی او کلتوری هلو زلو کې برخه اخلي او د خپل ژوند ستونزې او خپل ارمانونه د شعر او موسیقي په جبه شریکوي د کلی د ادبی هلو زلو په اړه وزیر رحمان محسن
میرزا زیرکی په کلی شته کومه د ادبی غونډه خوشی خامخه واخ په واخ باندې دوی میشته دوی نیمه درې میشته بعد چې د کوم سینیئر شاعرون دی هغه کښېني بیا مجلس وو کې جامع مجلس وو کې دینه بعد یو ورځ وټه کې تاریخ واښ کې بهر نه چې کومه دوکانه میر شاعرون وروړي سکیم داسې د کلی شه نږدې سیده سیده زوړه شاعرون دي هلته وي سر دوی میشته دوی نیمه درې شه چې دا محفل ته ویریږي او دا ادبي ټولنه جوړېږي میر تین چار مه شاعرۍ وکړې که نه او هغې نه میر ډېر محظوظ شوي او ډېر په ښکلي انداز سره وشوې لکه ویډیو کې سټه وشوې بهر ملکې ته لوړې او لکه نیرا چې کومه دوکانه خلک هغې نه ډېر مثال د ویډ کې میډ کې او د ژنی کې نوی طبقہ یا زړه هغه نه ډیر محظوظ دی او خوشحال دی کنه دم ساز ما مجلسې جو هغه مروت هغه چې زمدای و میز به کلا کلا کې سټ کړه کنه پیزش پیز کې سټ میش کړی دی پخپلا اس مزخیا غوند او صدا غوند غزل دایو د زیره کې کلیا د سنگ عجیبا کلا یې د غمزان نه یې ډک د اور لمبا کلا یې و ایس یو مین پتا کې وا خوشی لیدل نه دا ڈگ د دردونو د غمونو د جفا کلیے محسن خوز کا د عزت پ نظر گوری درتا چې د دلبر او د جنان او د آشنا کلیے
میں دا گل پشانے پلیا لی دلین دا ہستی گریا ماتیرے دلارا گلین دا ہستی گریا ماتیرے دلارا گلین دا لامی دا گل پشانے پلیا لی دلین دا لامی دا گل پشانے پلیا لی دلین دا مازدیگر صبر وکلا وچی یار میرا شیوی پیارا ناخدار وچی یار میرا شیوی پیارا ناخدار گل پشانے پلیا دلین دا ہستی کرے متیرے زدارا کلین دا ہستی کرے متیرے زدارا کلین دا نمی دا گل پشانے پلیا دلین دا نمی دا گل پشانے پلیا دلین دا سماوی یہ پستر گولی دو مئی اکدی سماوی پستر گولی دو لکھ مادی داسی تا سم پیشن تلین دا لکھ مادی داسی تا سم پیشن تلین دا لمی دا گل پشانے پلیا دلین دا لمی دا گل پشانے پلیا دلین دا متیرے زدارا کلین دا نمی دا گل پشانے پلیا دلین دا نمی دا گل پشانے پلیا دلین دا
د کلی یو بل اوسیدونکي ساد الله وایي د وخت تېرېدو سره سره د کلی په دود دستور کې هم بدلون راغلی دی، خو بیا هم خلک دلته د یو بل سره ډېره مرسته کوي او د یو بل په غم ښادۍ کې شریکېږي.
ډېر مخشه وه چې کیندا کانا ډېره یونټي و اتفاق اتحاد و چې کیندا کانا چوکی نه به پیغه چوکی شه به چې کیندا کانا دی کښېنستلو مختلف مختلف کیسې به کړلې و چې کیندا کانا دا پړی مړی به اغوستل وہ اس موجودہ ٹائم سے جکیم دا کانا لشکی انانیات رغلا دا مخش جکیم دا کانا لگا کی میں میر پلارینی کے رسم و رواج کر شوی دی جکیم دا کانا غیر رسم و رواج موافق میر چی سیمرا پینز جامع دی میش پکلی شے آغا ٹول جکیم دا کانا مخصطان جکیم دا کانا نوستوی ہم مختلف قسم تا جکیم دا کانا خبر ممبر گپینا شپینا خلق لگوی جکیم دا حالانکہ اس جکیم دا کانا دے واق بدلی کری دو پنیرا کلی سے کدائی سے دا حالات نہیں ہو پسی رکی سے دا حالات پوتے دا چنسال آغا دے پور نکا رسم و رواج جکیم دا تقریباً مشتلوی چې د میټر د کلی چې کوم مشران دي دا هغه د ځنډنې خبره چې کوم دا کنه د نوي نسل ته چې کومه وی بیانوي مختلف قسم ته چې کوم دا کنه حقایق دی ته وښایي او مطلب دا چې کوم دا کنه امیر د کلی معاشه راستو لکه مزدیګار په ټیم شي چې کوم دا کنه دریا ټوچ میټر ته وی ته چې کوم دا کنه تلویزیون اور ان کا خپل خواہش ہے کرکٹ کو فٹ بال والی بال جکندا کنا لکدا سیر و تفریح ٹیم یہ دی
قدر مند اردن کو دغه آواز منګا د نن خبرونه بل ونه بدر تا د پختونخوا دی او بل کلی پاړه باندې د معلومات سر رازو تر هغه پوره شاهین بنری لې عزت ورکه د خدای پامان
د مشال ریډیو اوریدونکو زیره درکو چې تاسو اوس مونږ ته اس ایم ایس هم کولای شئ کله مشال کوم خبرونه پاړه س نظر لری کوم خاص پیغام لری او غواړی چې مونږ درته د مشال په سپو کې خبر کو نو په دې نمبر باندې خپل میسج یا اس ایم ایس پریږدئ 0332 15 33 33 51 رښتیا هیر مونږ نشي چې د میسج په سر کې د مشال ریډیو او د میسج په پای کې خپل نوم ولیکئ